یک دیدگاه خیلی غیر تخنیکی داشتین. و غیر
بسیار جد تشکر تا برنامه آینده که در خدمت قرار میگیریم. شما را به الله پاک میسپاریم. الله حافظ و نگهدار.
السلام علیکم درانو دوستانو، ستړی مشی په کابل کې د مازیګر څلور بجې اکرام الله اکرام او د تخنیک په برخه کې عبید الله عبید په روانه یو ساعت خبرونه کې ساسي هرکلی کوو. وابوره چې د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کندوز ښار د شپږ پنځوس طالب وسلوالو په وژلو سره دغلته جګړه پای ته رسېدلې ده او تصفیه ترسره شوې. نور بدخو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
زلمی خلیلزاد نن د افغانستان له حکومتي مشرانو سره د سولې د وروستیو مذاکرو په اړه معلومات وړاندې کوي. د کندوز چارواکي وایي چې د ښار په بېلابېلو برخو کې تېره شپه تصفیمي عملیات سوي دي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف د حوثي یاغیانو یو مرکز په نښه کړی دی. حکومت وایي زلمی خلیزاد به ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو ته د سولې د سو مذاکرو په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې د اګست له 22مې د طالبانو له استازو سره د سولې په نهم پړاو خبرو بوخت و. د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته ویل چې زلمی خلیلزاد به د دغو مذاکرو په اړه حکومتي مشرانو ته معلومات وړاندې کړي.
آقای خلیلزاد طبعا با رئیس جمهور افغانستان ملاقات خواهد کرد و نتایج گفتگوهای اخیر خود با حکومت افغانستان شریک خواهد ساخت.
زلمی خلیلزاد تیر شپه په ټویټر کې لیکلي چې نن به د سلام مشورو لپاره کابل ته سفر کوي. د کندوز چارواکي وایي چې د ښار په بېلابېلو برخو کې تېره شپه تصفیوي عملیات وسول. د والي ویان وایي چې اوس په ښار کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی. اسمت مرادی نن رسنیو ته په یوه لیږلې صوتي پیغام کې وویل:
اوس مهال په کندوز کې امنیتي حالات د ډاډ وړ دی. امنیتي ځواکونو په ډیره میړانې سره وتوانېدل چې د خلکو د دفاع په موخه بله سینه سپر وګرځوي. وسلوالو مخالفینو ډلهیزو بریدونو ته یې غاښ ماتوونکی ځواب ورکړ. ټولو برخو کې البته دوی شپې تر ناوخته پورې تصفیوي عملیات ترسره کړل.
وسلوالو طالبانو د شنبې سهار وختي د کندوز ښار له څو استقامتونو حملې پیل کړې چې څو ساعت یې دوام وکړ. وروسته ماښام مهال په ښار کې ځانمرګ برید وسو. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ویلي چې پر کندوز ښار د طالبانو له لوري د ډله ییزو بریدونو په نتیجه کې شپږ پنځوس وسلوالو طالبان وژل سوي دي. امنیتي او دفاعي ادارو نن په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې تېر ماښام په کندوز کې ځانمرګ برید د کندوز د امنیه قمانداني د ویان سید سرور حسیني په شمول پنځه ویشت کسان وژلې دي. په دې اعلامیه کې ویل سوي چې د ځانمرګ برید په جلسو کې شل تنه پوځیان او پاتې نور ملکیان دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د بغلان د مرکز پلوخمري په څنډو کې د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبول سوې ده. دغه ریاست نن په ویلامیه کې ویلي چې له سهار وختي دوو بجو تر څلوېښتو پورې وسلوالو په دوو سیمو کې حمله پیل کړله چې د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. ملي امنیت وایي چې زمانخیل او حسینخیل سیمې تصفیه سوي او تر اوسه درې تنه وسلوال وژل سوي، دوه تنه نیول سوي او پنځه نور ټپیان سوي دي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي نن ازادي راډیو ته وویل
د شپې نه وخت دښمن طالب ترګرو په دوه نقطو کې د پلوخمري په ښار کې هلته یې ځانونه ځای په ځای کړي، یعنې مهاجمین دي. داسې یوه تهاجمي عمله هلته نه ده شوې لکه په کندوز چې دوی ترسره کړې وه. زموږ ځانګړي ځواکونه، عملیاتي ځواکونه او پولیس ساحې ته رسېدلي دي، ساحه انسداد شوې ده.
وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په پلوخمري کې څو سیمې نیولي او د ښار د مرکز پر لوري د حرکت په حال کې دي. د کندهار امنیه قمندانی وایي چې څلور مشکوک غلچکی بریدګر او پنځه نور وسلوال طالبان نیول سوي دي. د امنیه قمندانی ویان جمال ناصر برگزی ازادي راډیو ته ویلي چې دغه مشکوک کسان د یوې اونۍ په لړ کې د بېلابېلو عملیاتو پر مهال نیول سوي.
د جمله څخه څلور تنه غلچکی بریدګر دي چې د ښار په حضور کې پر پولیسو باندې غلچکی بریدونه کړي دي چې ځینې د دوی د عمله شهیدان او ځینې زخمیان شوي دي. پنځه تنه جنګي طالبان ول چې په ولسوالۍ کې د جنګ
ښاغلی برکزای وایي چې نیول سو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. بلخوا ځانګړو ځواکونو ویلي چې په غزنی کې د طالبانو د رهبرۍ یو مرکز ویجاړ کړی دی. په کندهار کې ډیره د ځانګړو ځواکونو سفر درې قطعې ویلي چې دغه عملیات تېر شپه د غزنی په ناوې ولسوالۍ کې ایسوي دي. وسله والو طالبانو د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف نن وویل چې د پلازمینې صنعا په جنوب کې د حوثي یاغیانو یو پوځي هدف بمباري کړی دی. یو حوثي یاغي وایي چې په دې بمباري کې چې په دمار ښار کې پر یوه توقیف ځای سوي لږ تر لږه شپېته کسان وژل سوي دي. د هدیري په نوم یوه حوثي المسیره ټلویزیون ته چې د حوثي یاغیانو پلوي کوي په خبرو کې ویلي، له نړېدلې ودانۍ څخه شپېته مړي ترلاسه سوي او 15 کسان ټپیان سوي دي. د یمن لپاره د سرې صلیب نړیوالې کمیټې مشر فرانس راخونشتاین ویلي چې د وضعیت د ارزونې لپاره د مارشار ته روان دی. د امریکا پوځ وایي چې د سوریې د حلب ښار په شمال کې د القاعده د مشرانو یې پر یوه استوګنځي برید کړی دی. راپورونه وایي چې په دې حمله کې شاوخوا 40 سختریزې وژل سوي دي. د امریکا د قواوو مرکزي قمندانۍ پرون په ویلامه کې ویلي چې په دغو عملیاتو کې په سوریه کې د القاعده هغه مشران په نښه سوي چې پر امریکایي اتباعو شریکانو او بېګناه ملکیانو یې حملې کولې. او په بریتانیا کې په لسګونو زره کسان لارو سړکونو ته په مظاهرو راووتل. دوی د صدر اعظم بوریس جانسن پر هغه جنجالي اقدام اعتراض څرګند کړ چې اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو په درشل کې د بریتانیا د پارلمان د تعلیق لپاره کړی دی. یوې مظاهره کوونکې رویټرز خبري ایجنسی ته وویل هغه شکل چې بوریس جانسن او د هغه حکومت هڅه کوي دلته په بریتانیا کې دیموکراسي کمزوري کړي، زه ډیره په غوسه یم. د مانچستر، نیوکاسل، بریستون او بیلیفاست په ګډون په نورو ښارونو کې هم مظاهرې وسوې او شعار یې دا و چې د کودتا مخه ونیسئ.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. سلیم محمد سالیو چې دا خبرونه وړاندې کړل. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ، پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې اوري چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کندوز خار د شپږ 50 طالب وسلوالو په وژل کېدو سره تصفیه شو.
دشمن اصحاب متواری است، تلاشی است که در دو نقطه بر فعلا هم دشمن حضور داره و هم تا ساعت بعد از بین بره.
ولی وسلوالو طالبانو پا دریم زل د کندوز خار پا نخکه پا دیاره د پوزی چارو یا وکار پو سرخه گیگ
خلق در افغانستان در دو روحی که طالبان و نیرو او یا قوات او دولت افغانستان زیبترین دولت ده.
دا به هم واوري چې ټاکل شوی د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن کابل ته راځي. د روان خبرونې دوهمه نیمه دوه اونیزو خبرونو ته ځانګړی شوی انصاف په لټه کې او رکشوي عزیزان مې هیروي. یو وار بیا هرکلی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کندوز خار د شپږ 50 طالب وسلوالو په وژل کېدو سره تصفیه شو. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی په کابل کې خبریالانو ته ویل، د کندوز خار د تیرې ورځې په انتحاري حمله کې شل کس امنیتي سرتیری او 15 ملکی وګړي وژل شوي او شاوخوا 15 اتیا نور ټپیان دي. طالب وسلوالو هم پر کندوز خار د ډله ییز زو حملو په پایله کې افغان امنیتي ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې ده. خاطر پردیس په دغه جزئیات راټول کړي وایوري.
وړمش پای ونیمه بجه طالب وسلواله د کندز خار په دریو خو ډلیز بریدونه پیل کړه. ل شپږ 13 ساعت سخت جګړی وروسته د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیان نصرت رحمید یک شنبه پورس کابل کې خبريالانو ته ویل چې کندز خار په بش پړه توګه تصفیه شو. د خاغلی رحیمی پوینا پر کندز خار د طالبانو لوري د ډلیز بریدونه پترس کې شپږ 50 طالب وسلوال وژل شوی دي.
دښمن اصحاب متواری است،
دښمن لسیمه څخه د تخت په حال کې دی. افغان امنیتي ځواکونه اوس هم هغه سیمه چې د طالب وسلوالو تحرکات په کلی دل کیږي تر عملیاتو لاندې نیولې. تر اتلونکو څو ساعتونو پورې به مشکوکې سیمې هم پاکې کړو.
همداشان د افغانستان امنیتي او دفاعي ادارو لخوا په یوه ګډ اعلامیه کې چې د یک شنبې په ورځ خپره شوې ویل شوي چې د کندز ښار د تېرې ورځې په ځانمرګي برید کې د کندز امنیه قمانداني ویند سید سرور حسیني په شمول 15 کسه وژل شوي او امنیه قمندان منظور ستانکزي په شمول 15 اتیا تنه نور ټپیان دي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې په وژل شویو کسانو کې شلې نظامي او پاتې نورې ملکي کسان دي. په ورته وخت کې د کندز ولایت د والي ویند عصمت مرادي رسنیو ته په استول شوي غږیز پیغام کې د کندز ولایت اوسنی وضعیت د ډاډ وړ بللی.
کندز ښار کې بیگا ماخام راهیسې امنیت څناڅه اوس په حال قابو شوی دی. هلته کوم قطعات چې وو د ښار په بېلابېلو برخو کې تصفیوي عملیات وکړل، وسلوال مخالفین یې په شا وتنبول، کوم نظامي پوځیان چې کومکي دوی سره همکار شول په بېلابېلو برخو کې همغږي رامنځته شوله، په ټول توان سره دوی د ښار په بېلابېلو برخو کې د ډله ییزو بریدونو د مخنیوي او کابو کولو پر وړاندې رغنده ګام واخیست چې اوس مهال په ښار کې امنیتي حالات ډاډ وړ دی. موږ خلکو ته ډاډ ورکوو چې زړاور پوځیان به د دوی په هر حالاتو کې دفاع کوي.
د کندز ښار اوسیدونکي هم اوسنی وضعیت د ډاډ وړ بولي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید په راتلونکي کې د کندز ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره جدي پاملرنه وکړي. د کندز ښار اوسیدونکي عزیزه امینی ازادي راډیو ته وویل
کندز کې جګړه پای ته رسیدلې ده او د نیکه مرغه چې نن سهار مو حالات پستلو کې تقریبا 50% په ښار کې نارمل دي.
پر کندز ولایت داسې مهال د طالبانو له لوري د دریم ځل لپاره ډله ییز بریدونه ترسره کیږي چې تر دې مخکې د کندز اوسیدونکو د کندز ښار شاوخوا کې د طالبانو د لوړ تهدید له شتونه اندېښمن و او ویلي وو چې دا ګواښونه کولی شي یو ځل بیا د کندز ښار د سقوط لامل وګرځي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غلا ازادي راډیو نو ورو درنو دوستانو و موردل چې د افغانستان کورنیو چار وزارت وای د کندوز جګړه پای ته رسیدلې او خار هم تصفیه شوی. دوی په دغه جګړه کې د شپږ 50 طالب وسلوالو د وژلو خبره کوي. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د پوځي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا د طالبانو وروستۍ حمله د سولې پروانو مذاکراتو کې د امتیاز اخیستلو لپاره بولي. د دغه کارپوهانو لډلې عتیق الله مرخیل وای طالبان داشان حملو سره هڅه کوي چې افغان ولس او نړیوالو ته افغان دولت کمزور او ځان او ځان پیاوړی وخی. لخغلی امرخیل سره زموږ همکار محمد واصل وسال مرکه کړو. په سر کې ترې پختري چې طالبانو ولې په دې روسیو کې او زل بیا خپل حملو ته زور ورکړي.
یو خبر ده چې د دوه په کانفرنس کې یا د دوه په خبرو کې طالبان غواړي چې ځان ته او خمو قسم اختیار کړي او ډیر غټ امتیاز وا او هغه امتیاز د دې په خاطر باندې واخلي چې دوی دنیا ته او خپل امریکې ته او ټولو ته وښيي چې دوی یو نیرو ده، دوی یو قوت ده او دوی کولی شي چې په هر ځای کې په هر قوت باندې خپلې حملې جاري وساتي او د دوی ډېرې توان لري چې په افغانستان کې جنګ تر ډېرو کلو پورې دوام وکړي. د دوی اساسي هدف همدغه ده چې داسې ذهنیت مقابل لوري ته ورکړي. یو بخش همدغه ده. دویم بخش دا ده چې دوی غواړي که دا توافقنامه امضا کېږي د افغانانو سره وغږي. افغانانو د ملت د افغانستان د خلکو د افغانستان ته دا وروښيي چې طالبان یوه نیرو او یو قوت ده او دولت افغانستان ضعیفترین دولت ده، اداره یې ضعیفترین اداره ده او په منځ کې اتحاد و اتفاق نشته او په دې خاطر دلته یو منظم دولت وجود نه لري او دغه دولت هم د بیرونی
امرخیل صاحب دغه څه چې طالبان غواړي په دغه څه حمله سره چې پغه کې ملکیانو ته مرګ شو بلاوړي، د دوی خپل کسانو ته مرګ شو بلاوړي او افغان ځواکونو ته مرګ شو بلاوړي، پکې په ټوله کې دوی خپل هدف ته رسیدې شي په دې لري.
هدف ته رسیدې خو په داسې سکلو کې رسیدې. دوی خپل هدف ته رسیدې امکان ډېر لري. یو وخت دوی هدف ته رسیدې سي لیکتي هم هغه خیانت په داخل د دولت او امنیتي قوتونو کې راځي. لکه د ډاکټر نجیب د سقوط نه وروسته که په داخل کې خیانت نه وای نو به هغه ورته هېڅ چا نه شو ماتولی. هغوی څوک په قدرت کې په داخل کې هغه وخت که چېرته دوی دا قدرت ولري چې په داخل کې دغسې خائنین پیدا کړه او د دوی په نفع باندې کار وکړه نو امکان د دې شته چې دوی دا کار وکړه. ولې په اوس حالت کې اوس حالت دکیږي چې زمونږ اردو زمونږ پولیس زمونږ امنیت ډېر منسجم دي او د تجربې جګړه هم لري. نو په دې خاطر دوی نشي کولای چې د قدرت په دغه حالت کې دوی قدرت ته نشي رسېدلی او امکان هم نشته.
د افغان ځواکونو او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارتونو دغه هسي او دغه سي بریدونو حمله په شتمبولو کې څومره بریالي دي؟ آیا دوی توانیدلی دي چې دغه سي حمله چې طالبان په ډلېزه توګه باندې کوي کوشش کوي چې خارونو ته سقوط ورکړي دوی مخه ونیسي؟
دوی یو غټه استعمال لري، هغه دغه چې دوی ښه قوت لري. ډېر ښه، موږ کندوز برسېتو، هلته یو قلی اردو پروت ده او په زمن کې چې په داخل د ښار کې یوه لیوا ده، یوه لیوا تقریبا لس تر 2000 نفر دي. همداسې یو امنیت ونیسي، یعنې چې ټول په مجموع کې په د ښار د کندوز کې حساب کې تر 15-16 قوت وجود لري، هر څه وجود لري، هوایي ځواک هم ورسره ده. اما کوم شی چې دوی سته هغه ډېر ضعیف مدیریت دی.
زموږ غږ آزادي راډیو ناورې اوس هم د کابل د نن ورځې چاپ ورسپانو ته کتنه کوو چې د کندوز په حمله او د سولې په وروستیو هلو ځلو یې مقالې او تبصرې خبرې کړې.
د کندوز ولایت پر مرکز حمله او په قطر کې د سولې د خبرو ادامه د کابل چاپ د ورسپانو د نن هم عناوین دي. د مسیر ورسپانې په خپل لومړی صفحه کې لیکلي چې د کندوز ښار د دریم ځل لپاره د ویرا چوونکي جنگ شاهد. ورسپانې لیکي چې دغه جنگ ځاني او مالی تلفات هم درلودل. د دغه ورسپانې سرمقاله هم همدغه موضوع ته ځانګړې شوې ده. په سرمقاله کې پر حکومت انتقاد شوی چې د دغه ښار د امنیت لپاره په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. ویسا ورسپانې هم په خپله سرمقاله کې همدې موضوع ته اشاره کړې او پر کندوز حمله یوه تراژیدي بللې ده. سرمقاله لیکي د کندوز پرونی حمله ښیي چې حکومت حتی د لوی ښارونو د امنیت لپاره تدابیر نه لري. د دغه ورسپانې په یو بل مطلب کې د ولسی جرګې د غړې فاطمه عزیز له قوله لیکل شوی چې د حکومت بې کفایتۍ له امله طالبانو پر دغه ښار حمله وکړه. په مطلب کې راغلی دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ هوکړه نږدې شوې. دانیس ورسپانې لیکلي په قطر کې امریکایي چارواکو او طالبانو ویلي چې په پام کې د ترسو ورځو پورې د دواړو لورو ترمنځ د هوکړې متن وروسته شي. انیس د کندوز پیښې ته هم اشاره کړې او د دفاع د سرپرست وزیر اسدالله خالد له قوله لیکلي چې په دغه ولایت کې به د تیر کال پیښه تکرار نه شي. په مطلب کې راغلی چې اسدالله خالد ویلي چې پر کندوز حمله پای ته رسېدلې او طالبانو پکې ډېر زیان لیدلې. په مطلب کې د کورنیو چارو وزارت د سرپرست مسعود اندرابي له قوله لیکل شوی چې ځانګړي ځواکونه کندوز ولایت ته رسېدلي او پراخ تصفیهوي عملیات پیل کړي. سرخط ورسپانې لیکلي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې وروستي پړاو ته رسیدلې.
زموږ غږ آزادي راډیو ناورې درنو دوستانو، خان محمد سینو چې د کابل د نن ورځې چاپ ورسپانو ته یې کتنه کړې وه. رازو د سولې مسلې ته ټاکل شوی چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته راشي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ښاغلی خلیلزاد به له ولسمشر غنی او نور افغان چارواکو سره په قطر کې له طالبانو سره د نهم پړاو خبرو پایلې شریکې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان سولې عالي شورا وایي زلمی خلیلزاد به دا ځلې له افغان چارواکو سره مهم او برخلیک ټاکونکي مسایل شریک کړي. په دې اړه رحمت الله افغان جزئیات وړاندې کوي.
زلمی خلیلزاد به په قطر کې له طالب پلاوي سره د جدي او اوږدو خبرو جزئیات د یک شنبه په ورځ له افغان چارواکو سره شریک کړي. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه تایید کړي چې د یک شنبه په ورځ به له افغان چارواکو سره د خبرو په هدف کابل ته ولاړ سي. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقي وایي ښاغلی خلیلزاد به له طالبانو سره د شویو مذاکراتو نتایج له محمد اشرف غنی او یو شمیر نورو افغان چارواکو سره شریک کړي. هغه وایي ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد به نن کابل ته راسي او تا باندې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره به ملاقات وکړي او د خپلو خبرو نتایج به له افغان حکومت سره شریک کړي. خو نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب پلاوی ترمنځ لاس ورځنی بحث وروسته نه هم پړاو خبرې تیر شپه پای ته ورسېدې. دواړو خواوو تایید کړې چې د موافقې متن وروستی سوی او په ځینو تخنیکي مسایلو هم بحث روان دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د خبرو اوسنی پړاو پای ته رسېدلی، خو د یکشنبې په ورځ به دواړه لوري په تخنیکي موضوعاتو بحث وروستی او بشپړ کړي. نوموړي ډاډ ورکړی چې د افغان کشالی د سولیز حلارې په درشل کې دي. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي چې نه هم پړاو خبرې پای ته رسېدلې او لازمه ده چې زیاتې د افغانستان د حکومت له رهبرانو او افغان سیاستوالو سره شریک شي.
هلته بحث کړی وي، هرڅه توافقات رسېدلي، دلته هم د خلکو ذهنونو ته هغه توافقات رسوي. او زه ډېر یقین لرم چې مادو چې دا مهم پړاو کې کومې خبرې کړي دي، دا خبرو جزئیات به د حکومت سره د نورو مشرانو سره شریک کړي.
طالبانو له دې وړاندې ویلو چې له امریکا سره له موافقې وروسته به له ټولو افغان سیاسي اړخونو سره مذاکرات پیلوي او خبرې به د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکي وي. افغان حکومت هم تایید کړي چې مذاکره کوونکي پلاوی چمتو سوی او منتظر دي هر څومره ژر چې کیږي د افغانانو ترمنځ خبرې پیل سي او په افغانستان کې تلپاتې اوربان او د جګړې ختمېدو ته لار هواره سي.
و موریدل چې ټاکل شوی د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد نن کابل ته راشي. دا په داسې حال کې ده چې دلته په کابل کې د دولت جوړونکو ټیم انتخاباتي ټیم دوی مرستیال محمد سرور دانش د سولې روانه پروسه پیچلې او بی نتیجې بل د خاغلی دانش نن دی وی کمپاینی غونډې پر مهال ویل چې روانه پروسه پیچلتیا ته پکاتو دوی ته انتخابات لمړیتوب لدی. دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره د نه هم پړاو مذاکرات پای ته رسیدلې دي. نور جزئیات نجیا صافی وړاندې کوي.
د سولې د نهم پړاو خبرو اترو د پای ته رسیدو په درشل کې د دولت جوړونکو ټیم دویم مرستیال دغه پروسه ګونګه او پیچلې بولی. خغلی دانش د یکشنبه په ورځ د یوې کمپنۍ غونډې پر مهال ویل چې رواني پروسې ته په کتو دوی ته انتخابات لومړیتوب لري.
د سولې پروسه ډیره پیچلې ده، د پروسې ډیر وخت هم ونیو او د نړیوالو له لوري له نهو میاشتو هڅو سره سره لا هم دوی کومې نهایي او روښانه نتیجې ته نه دي رسیدلي.
دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره د نهم پړاو مذاکرات پای ته رسېدلي. تر دې وړاندې بیا سوال له سو نورو نوماندانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې سولې ته لومړیتوب ورکړی، خو د سیاسي چارو کارپوس حاجي سید داود ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ولسمشر غني او د هغه ټاکنیز ټیم ځکه انتخاباتو ته لومړیتوب ورکوي چې د واک د دوام په هڅه کې دي.
ما په ان باندې ډاکټر صاحب اشرف غني غواړي چې راتلونکي اداره کله چې د قطر د توافقاتو په نتیجه کې جوړي دې باید پکې ماتره وسی یا دې پکې کلیدی رول ولري چې دوی واک په اسانه توګه سره نه پریدي، یعنی دوی انتخاباتو ته په سولې باندې ترجیح ورکي. الان چې ولس خلک ټول اغوی سوله غواړي.
لدی ټول سره هم مهاله افغان حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیسون ټینګار کوي چې د جمهور ریاست ټاکنې بعد پګم تر سره شي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله
وکړئ. اوس هم ورزو بلخ ته. د بلخ ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د نامنۍ ولعمله مزار شریف ته بې ځایه شوي کسان وایي چې تر دې دمه ورته اړینې مرستې نه دي رسېدلې او سرپناه هم نه لري. د بلخ مهاجرینو اداره وایي چې اکثرا دا کسان د بلخ، چاربولاک، چمتال، زارې او دولت آباد ولسوالیو څخه بې ځایه شوي دي. د بلخ مهاجرینو مشر سید مسعود قادری ازادي راډیو ته ویل چې تر دې دمه کابو 300 کورنۍ تشخیص کړي او ژر به ورته مرستې ترسره شي. مجیب الرحمن حبیبزی له بلخ څخه راپور راستولې.
د بلخ ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د روانو نامنیو لواچې مزار شریف ښار ته بې ځایه شوي کډوال شکایت کوي چې لا ورته مرستې نه دي ترسره شوي او په بدبشي وضعیت کې اوسیږي. د بلخ ولایت په شول بلاک، چمتال، زارې، کشمدې، بلخ او دولت آباد ولسوالیو کې همدا مهال د افغان پوځیان او طالب وسلوالو ترمنځ وسلوالې جګړې روانې دي. د زارې، چهاربولاک او شولګرې ولسوالیو څخه د مزار شریف یا کتوت، نسیم مهری او همدرد پروژې ته له نامنیو څخه بې ځایه شوي کډوال وایي چې سرپناه نه لري او د اړینو مرستو په تمه دي. پرویز یو له همدې بې ځای شویو کسانو څخه دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
وضعیت بسیار وخیم است. از یک سو طالبان
وضعیت د اندېښنې وړ دی. له یوې خوا طالبان خلک ځوروي او له بلې خوا دولت نو موږ نه پوهیږو چې څه وکړو. د بلخ ولایت مرکز ته راکړه شوی یو، دلته هم تر دمه سرپناه نه لرو او خلکو له موږ سره یو څه مرستې کړې خو دولت هیڅ هم نه دی کړی. نقیب د چهاربلاک ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د طالب استوالو او افغان پوځیانو ترمنځ د جګړې له ویرې مزار شریف ته کډه شوی. دی وایي چې تر دمه مرستندویه بنسټونو او دولتي ادارو ورته هیڅ ډول مرستې نه دي ترسره کړې. هغه زیاته کړه
سمه نقیب است، ما از ولسوالۍ چهاربلاک هستم، دغه اینجا جنگ است، طالبا
زه نقیب یم د چهاربلاک ولسوالۍ څخه. دلته جنگ دی، نه سرپناه لرو او نه هم د اوسېدو ځای. مزار شریف ته راغلو، دلته هم تر اوسه موږ ته مرستې نه دي ترسره شوي او موږ په ډېر بد وضعیت کې اوسېږو. باید ډېر ژر راسره مرسته وشي. د بلخ د مهاجرینو ریاست مسؤولان وایي چې د دغه ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د ناامنیو له امله د بې ځایه شویو شمېر څه باندې 300 کورنیو ته رسېږي. د مهاجرینو د ادارې مشر مسعود قادری ازادي راډیو ته وویل چې هغوی په هڅه کې دي تر څو بې ځایه شوي کسان هم وپېژني او په موقع ورته اړینې مرستې ورسوي. ښاغلي قادری وویل دقیقاً مشخص نه دی، خو د کابو درې سوه کورنیو ارقام موږ ته رسېدلي وو، خو دغه شمېر مخ په زیاتېدو دی او موږ لا تېر اونۍ را په دې خوا راوتي یو تر څو په مختلفو ځایونو کې د دغو کسانو شمېر تشخیص کړو او وروسته ورته د نورو بنسټونو په مرسته اړینې مرستې ورسوو. په تازګۍ سره د سرپل او کندوز ولایتونو څخه هم د ناامنۍ له امله سلګونه کورنۍ بلخ ولایت ته کډه شوي دي او د بلخ دولتي چارواکي وایي چې باید مرستندویه نړیوالې موسسې او داخلي خیریه بنسټونه دغو کسانو ته د مرستې رسونې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
له بلخ ورزو اوروزګان ته، په اوروزګان کې د پولیو دوه نوې پیښې ثبت شوي. په دې سره په دغه ولایت کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر وو ته ورسید. په دې اړه نور حال شریف الله شرافت راکوي.
روغتیایي چارواکي خبر کوي چې د پولیو یا د پیښې د شنبې په ماښام د اوروزګان ولایت په مرکز ترکوټ او چوره ولسوالۍ کې رامنځته شوي دي. په اوروزګان ولایت کې د پولیو د پروګرامونو مسؤل سیپدین همنوا د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ګوزان دغه پیښو څخه یوه پیښه د دغه ولایت د چوری ولسوالۍ اړوند د سراو په کریا او د کلات کلي کې رامنځته شوې او ګوزان وهلي ماشوم مالک دی او شپږ میاشتې عمر لري. نوموړي وایي چې د ماشوم یوازې دوه ځله واکسین ترلاسه کړی وو.
یو روحلان میجی د نقبلاز و دی د چوریک د سراب د کلی د قنات د سراب غد کلی دی او قنات هلته بیا یو کوچنی کلی دی چې په هغه کې او د عبدالحلیم مسجد په هغه کې دا ماشوم ژوند کوي او شپږ میاشتې عمره دی. د بل غازي ولان میجی د پلار نوم یې ملا مسا دی، عمر یې دېرش میاشتې دی، دېرش میاشتې عمر لري.
هم نواوی د یادو ماشومانو د ګوزړ وهلو لامل نه واکسین دی چې لکه یو نیم کال رئیسی وسلوالو طالبانو ور باندې د پولیو د واکسین مخه نیولې. دی وایي وسلوالو طالبانو نه یوازې د غدو ماشومانو ته د پولیو د واکسین مخه نیولې و، بلکې د یو لک سلويش زر ماشومانو څخه د پولیو د واکسین مخه نیولې. تر دې مخکې هم په اوروزګان کې د ګوزړ 15 فیشنوري هم سرت سیوي چې دوی په مرکز ترینکوټ، یو یې په شید اساس ولسوالۍ، دوی په چورا ولسوالۍ او اوس تازه دغه دی په مرکز ترینکوټ او چورا ولسوالۍ کې دوی نوري تازه پیښې هم ثبت شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
موږ غلا ازادي راډیو نوري ورزو یوې نړیواله مسلې ته د فرانسې ولسمشر ل خپل ایرانی سیال سره په ټلیفوني خبرو کې لا هغه غوښتي چې ل زغم څخه کار واخلي. ایمانویل مکرون ل حسن روحانی نه حسن روحانی ته دا هم ویلي چې د نړی ل شپږو نړیوالو پیاوړو قدرتونو سره اټومي موافقه تجمن پاتې شو. وروسته لدی چې متحده ایالات ایران ل اټومي موافقه د وټلو اعلان وکړ، ایرانی چارواکو غوا کړ چې تهران به هم نور دې پاتې نشي.
په داسې حال کې چې د منځني ختیځ کړکیچ د پراخېدو په حال کې دی، د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون خپل ایرانی سیال حسن روحانی ته ویلي دي چې
لزغم څخه کار واخلي. د فرانسې د جمهوری ریاست دفتر پرون په یو بیان کې وویل مکرون پر روحاني غږ وکړ چې د ایران تر ملاتړ لاندې حوثي یاغیان دي په یمن کې د جګړې د ختمولو لپاره خبرو ته وهڅوي. بیان د مکرون له قوله زیاتوي چې تهران باید په لبنان کې هم له خورا زیات زغم څخه واخلي څو د پرخیدونکو کړکیچ په اوسني حالت کې د دې سیمې ثبات زیانمن نشي. د لبنان په شاوخوا کې لڅو اونۍ یو رئیس د اسرائیل او ایران تحرکات دا دواړه پخوانی دښمنان یو ښکارا وسلوال تقابل ته نږدې کړي دي. متحد ایالات پر ایران تور لګوي چې په یمن کې د حوثی اغیانو او په لبنان کې د شیا حزب الله ډلې په ګډون په سیمه کې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي. ایران دا تورونه ردوي. دفتر په خپل بیان کې هم دراز ویلي دي چې مکرون په پرونی یو ټلیفوني خبرو کې پر روحاني فشار راوړ چې د 2015 کال له اټومي موافقه سره ژمن پاتې شي. مکرون چې غواړي د ایران او امریکا ترمنځ پر روان کړکیچ کې د منځګړي رول ولوبوي مخکې لدی د امریکایي او ایراني مشرانو د غونډې د جوړولو هڅه هم کړي. د مکرون د هڅو هدف له ایران سره د شپږو پیاوړو قدرتونو د اټومي موافقه ژغورل دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور لمخه روحاني خپل فرانسوي سیال ته خبرداري ورکړی چې ک اروپایي هیوادونه خپل ژمنې عملی نکړي نو د تهران راتلونکي اقدام بدوي چې د خپل اټومي پروګرام د محدودولو په تعهداتو کې نور کموالی راولي.
زموږ غږ آزادي رادیو نو درنو دوستانو وخت سلور بجی او دیرش دقیقې شوې. سالی محمد سالی راغلی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لټیزونه وړاندې کوي.
حکومت وی زلمی خلیلزاد به ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو ته د سولې د وروستیو مذاکرو په اړه معلومات ورکړي. ښاغلی خلیلزاد وی چې نن کابل ته روان دی. د کندز چارواکي وی د ښار په بیلابیلو برخو کې تیر شپه تصفوي عملیات وسول. د ولی ویاند وی چې په ښار کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی چې د طالبانو په ډلیزو بریدونو کې شپږ 15 وسلول طالبان وژل سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د بغلان د مرکز پلخمري په څنډو کې د وسلولو طالبانو حمله په شا تمبول سوي ده. دغه ریاست ویلي چې تر اوسه پورې 3 تنه وسلول وژل سوي، 2 نیول سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. د کندهار امنیه قمندانۍ وایي چې 4 مشکوک غلچکی بریدګر او 15 نور وسلول طالبان د یوې اونۍ په لړ کې د عملیاتو په نتیجه کې نیول سوي دي. د امنیه قمندانۍ ویاند وایي چې نیول سوو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف نن وویل چې د پلازمینې صنعا په جنوب کې د حوثي اغیانو یو پوځي هدف بمباري کړی دی. یو حوثي اغي وایي چې په دې بمباري کې چې په دمر ښار کې پر یوه توقیف ځای سوی لږ تر لږه 60 کسان وژل سوي دي. د امریکا پوځ وایي چې د سوریې په شمال کې د القاعده د مشرانو پر یوه استوګنځي برید کړی دی. راپورونه وایي په دې حمله کې شاوخوا 40 سختریزي وژل سوي دي. په بریتانیا کې په لزګونو زره کسان لورو کوڅو ته په مظاهرو راووتل. دوی د صدر اعظم پر هغه جنجالي اقدام اعتراض څرګند کړ چې له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وټولو په درشل کې د بریتانیا د پارلمان د تعلیق لپاره کړی دی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
لندن میشتي نابینا افغان غستون کی ولی محمد نوری د پوزي ملین اولمپیکی سیالیو ته لارومنده. خغلی نوری په یو غږیز پیغام کې از رادیو ته ویل چې د پوزي ملین اولمپیکی لوبو د لارمندنې په سیالیو کې 800 لوبغاړو ګډون کل شوی دی. ملین اولمپیکی سیالی د روان میلادی کال په اکتوبر میاشت کې په هالند کې وشي. ولی محمد نوری چې په دواړو سترګو نابینا ده د زغستی په بیلابیلو سیالیو کې تر دې مهاله د سرو زرو او برونزو 15 مډالونه ګټلي. د فوټبال د 2022 نړیوال جام ټکنیزو سیالیو لپاره له بیلابیلو هیوادونو څخه قطر ته د افغان لوبغاړو سفر پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رسنیز مسول شفی شاداب نن از رادیو ته ویل چې درې لوبغاړي او ورسره څلور کسیز پلاوی نن له کابل نه د قطر په لور روان شول. د هغه په خبره د ملي لوبډلې پاتې لوبغاړي چې په اروپایي او امریکایي هیوادونو کې میشتي د قطر په لور روان شوي دي. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په دغو سیالیو کې خپل لومړی لوبه
سپتمبر په 15 د پنځشنبه پورس د خطر پوراندې وکړي او د افغانستان د فوټبال تر ولسکلنو کم عمر خزینه لوبډلې په سوبروټو کپ سیالیو کې د نوی ډيري د فوټبال ټیم پر وړاندې خپل لوبه مساوي کړه. افغان ولسکلنې خزینه لوبډلې له وړاندې په خپل لومړۍ لوبه کې د هند چنډیګر لوبډلې ته 3-0 پر وړاندې ماتې ورکړې وه. د سوبروټو فوټبال جام سیالۍ د هندوستان د پوهنې وزارت لخوا هر کال د 2 لوبډلو په ګډون ترسره کیږي چې دغه سیالۍ د جمعې په ورځ په نوې ډيري کې پیل شوې دي.
سالو چې د نن ورځې ورزشي خبرونه یې وړاندې کړل. له دې وروسته دوه اونیزې خپرونې لرو د انصاف په لټه کې او ورک شوي عزیزان که وخت لرئ دا هم را سره واورئ. تر بیا د الله په امان.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې راباندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د ننګرهار ولایت د مستوفیت یو کارکونکي آزادی راډیو ته ویلي چې لس کاله په دې مستوفیت کې کار کړی خو د ننګرهار پخوانی مستوفی له دندې لرې کړی او د ده پر ځای بل څوک مقرر کړی دی. دی وایي تقاوت یې هم پاتې دی او تنخواګانې هم پاتې دي. د ده په خبره په ډېرو شبو وګرځېد خو عرض یې هیچا وانه ورید او د ننګرهار په ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد وویل چې دی د ورته مراجعه وکړي چې مرسته ورسره وکړي.
د انصاف په لټه کې
نوم دې څه دی ورور؟
نوم مې محمد دی، د ننګرهار ولایت نه مې اړیکه نیول.
دا تلیفون دې په څه خاطر کړی ازادي راډیو ته؟ تبدیل کې دا غي شوبې نه بل شوبې ته تبدیل کې کسنګ
نه نه زی وی خچور لری کړم زه نه او بل زه نه او بس نور بسونه نه او مدیر اداري ته خلیل نومیږي هغه وته دا کس بل لري کو او دا تاسو خو به مقرر کو د دې په ځای او ماش بم دي تاواله کو او دا دولس کاله کار چې کړه دا تقاوت بم دي تاسو ته به ټول دي ته ورکو د دې د پښتني والا سوګي تانه به سوګ پښتنه وکړي. رئیس ته وی عبد الله رقیبی ته.
عبد الله رقیبی څه کار کوله؟ الته
الته مستفیو دا لاړه ما یا تولا او علی او یا تولا یا تو علی او چې قندار کې داغه په لاړه ما غوې اجازه ما د وسی نه با هر خبره د لاشه وزارت ته د لاړم سارن والی ته سارن والیم جواب راکو هغه اقدام ریاست دی ومنګم ریاست کابل کې عریضه وکا الته بیا زلانلم کابل ته بیا لاړم ولایتي شورا ته ولایتي شورا یو خط راکو عریضه راکړه لاغه عریضه عبد الله رقیبی اوس کوله.
نو ته تقاوت درکړو؟
نه تقاوت را کړی دی. تقاوت پیسې مې را نه ایستار کړی، نه میاشت معاش مې را نه ایستار کړی دی او 12 کاله مې کار کړی تقاوت مې ایستار دی نه راکړی راته. کنه
دا خو د والی کار دی. والی سوې
دا مې خیل صاحب والی شو دغه چې والی شو دی په سلاړم دا وای ما بندیر نه پازابې او هغه وزارت کې دی وزارت پوه شو ته پوه شو او دې کارونه کې زبوتې نه و. ما دې شنبه والی ته منګه تلو هغه ته والی خوا سره کیناسته ماریزه مې وته وړاندې کړل هغه ما وې دغه عریضه ولایتي شورا را کړی دا او عبد الله رقیبی وښ کوله دغه د میخیل صاحب او هغه بل والی چې وایات الله یاد هغه ما به نه پازادې وای.
د ستاسو مقرریان د مستوفیتونو خو ټول وزارت مالی پورې اړه لري کنه؟
دا خو ټول وزارت مالی پورې لري خو مالی وزارت کې زه تلانی ما او دغه ټول ولایتونه چې جلال آباد کې سره ستونې دا ټول نکټلې د ولایت پورې ولایتي شورا پورې سارنوالۍ پورې هیڅ ازمنګ عریضه نه داخل.
وس کار کې چې وزګار شوی
اوس هیڅ کار مې نشته. در په در ګرځو کله یو ځکه دیاړي ګور کله دیاړي کمل نه دیاړي شته نه خشته او نه بچته.
د وسنه مستوفي څوک دی دا څه وایي؟
چې زه تلې ما وایي داسې خبره د عبد الله رقیبی وایي زه مقرر کړم هغه موین د کابل کې استاد څنګه ونیسم؟
تاسو کار اصلاحي اداري پورې مربوط دی او کنه وزارت مالیه پورې؟
عریضه مې بله ویلي کله د خپلواکو ادارو پورې سمیزو خپلواکو ادارو پورې دې ته مې چې عریضه ورکړه دې اصلاحي ادارې ته مې یو هیات وټاکو هغه چې عریضه اخره کې را ووتله ویل چې د هغه کابل نه دا سړی من دا عبدالله رقیبی من پک لرې کړی دی وظیفې نه او موږ یې نشو نیولې. ما ته بیا اصلاحي ادارې ولایت کې ویل وروره ته د کابل نه عبدالله رقیبی من پک کړی او ما ویل زما ماشي ساده نخ میاشتو او تقاوت می سازه هغه غی سره خبره کوي دا مسلوفی خو ملامت نه ده
عمر دې سو ده داسې خو باندې چې سپینګیر تقاوت در کړي
نه زه خو ځوان يم خکار کوي شما اوس مين نه مني چې کنه دوله سال مې خدمت وکوه هغه خدمت مې مو بو ویړو تقاوت می پاتې کیږي کنه مونږ دلته خراج ستر کا سان
نو داستا کار اصلاحات اداري پر خوړه نه لري چې مونږ غی سره په تماس کې شو
اصلاحات اداري ته زلاله مخفل هغه زمونږ زور په موین هغه موین باندې نه رسید عبد الله رقیبی چې دی اوس موین دی په کابل کې وای هغه سره خپل خبره ادارتي وکمال تاري زوږي کا اوس نه بلد ما تاسو ته زنګ وکړو کچې دا هغه سره مخامخ وزیر صاحب سره خبرې کولای شي یا معاون سره خبرې معاون خو د عبد الله رقیبی دی اوس دی مصیبت نه تللی هلته معاون شوی دی
تا مشکل به ورسوي مرجع به ورته پیدا کړو چې دا کومې مرجع پورې اړه لري
والی صاحب ته زه دوه وار لاړم دې ما ته ځواب راکړو چې پازا به ومې نور ما زما خواته مه راځه
مقرر شوی کنه
زما په نوم یاخلی زما نوم خو زما خو مکمل نوم دی زرا چې ستر سړی مال ته دولس کاله ما کار کړی کالی تجربه سزلارم او زی په زور لري کړم و زور باندې
خسته مشکل به ورسو هغه مربوطه مرجع ته به ورسو
د انصاف په لټه کې
د غستون زمو په ننګرهار ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو ل رئیس خاغلی عبدالحکیم شیرزاد سره شریک کړه. جناب شیرزاد، د ننګرهار ولایت د مستوفیت یو پخوانی کارکونکی محمد وای لس کاله په دغه مستوفیت کې کار کړی، خو کله چې څو کاله مخکې مستوفی راغی دای له دندې لرې کړو او بل څوک یې د ده پر ځای مقرر کړ. دی وای نه اوس څوک تقاعد راکوي او نه مې د څو میاشتو تنخواه. په دې سه کې ستاسې نظر غواړو.
زه تقاعد حقوق یو تا پکې سوار یعنی څو پر چې دی ژوند دی یو به د نوروز ته خزه ژوند دی یو یا تل سونه کم مراد پار ژوند دی وی دوی ته ورکول کی یو چا چې د لسونه کم کار کړی د تا د کټه علاقه په نام باندې تقاعد حقوق ورکول کی یو یو د ټول حقوق ورکول کی اجرای داسې د چې د مصیبت نه مجدات نه ترتیبي کی ولایت منابع بشری ته دي او هغه د نه بچ ترتیب شو په خاص منګي ادارې ترته له وس چې د تقاعد ریاست هم د وزارت مالی پورې تړاو لري او په ولایت کې مدیریتونه هم مصیبتو ته تللي دي یعنی تقاعد مدیریت فعلا په مصیبت کې دی بیا اسناد مصیبت ته ځي او مصیبت دې هغه تقاعد چې به تر اجي کوي شو باید د خپل اصول مطابق ورته اجرا کړي
شرزه سب دا وایي چې د ټولو شوبو باندې ګرځېدل لیکن هیڅ چا می عرض نه دی اوریدل
کومه مسولیت دې منابع بشری دی چې منابع بشری اسناد ترتیب کی مصیبت تاریخ اور کی اریزه احکام کی و منابع بشری تلاش او منابع بشری ټول خدمت اسناد ترتیب کی دغه نه ورسته ولایت ته ویلېږي او هغه ځنه منځري وغواړي د تقاوت او بلا خر بیرته ورته په اجرا کې هم مصیبت تارو ټول موضوع اوس په مصیبت کې ده هم تقاوت په مصیبت کې ده او هم چې د کار په مصیبت کې کړی دی او منابع بشری تقاوت او ورته ټول په مصیبت کې دي
شرزه سب دا خبره په دې خاطر مطرح چې د کار قانون شته او د کار قانون تاسو پورې اړه لري که دغه شکایت کوونکی
چې ګوره خو تقاعد مقرره لري د کار د قانون په اساس دی وي ماده په اساس باندې مقرره جوړه شوې ده په کار قانون کې ډیر دا تشریح شوی نه دي ا مقرره کې په واضح شکل باندې تشریح شوی دي چې هغه کې هر څوک چې لسونه تر لاسو کولو پورې خدمت موده په کوم شکل اخلي دی لاسو نه تر پنځه شي په کوم شکل اخلي پنځه شي نه تر څلوېخت په کوم شکل اخلي په مقرره کې په واضح شکل تشریح شوی دی دا مقرره د تقاعد مدیریت مسؤلیت په مسؤلیتو کې د ټول سره د مقرره شته دی هغه په اساس دی حقوق چې ده تضمینیږي
شرزات په هر صورت کدا تاسو ته مراجعه وکړي سر راهنمایي به ورته وکړي سمرسته به ورسره وکړي
څرڅه وګورې وکړو دا موږ ورسره همکاري کوو په شخصي شکل هم کوو په رسمي راشم کوو په هر شکل چې
دا به تاسو ته مراجعه وکړي شیرزاد صاحب هیله ده همکاري ورسره وکړي
خو کوم مشکل نه لري دا د شرایط ته ورسره خپل همکاري کوم لارښوونه ورته کوم هغه مستفید ته به ورته زنګ وهم مدیر تقاعد ته به زنګ وهم که نمبرې منابع بشری راکړي هغه ته به زنګ وهم
کور ودان سلامت اوسئ
د انصاف پلټکی
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د ننګرهار ولایت د مستوفیت یو کارکونکو آزادی رادیو ته ویلي چې لس کاله په دغه مستوفیت کې کار کړي خو په خاني مستوفی له دند لري کړي او پر ځای بل څوک مقرر کړي دی او په ننګرهار ولایت کې د کار او ټولنیز چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد وویل چې د ورته مراجعه وکړي چې سم مشوره ورکړي او مرسته ورسره وکړي درنو اوریدونکو کتا سه هم کوم ستونزه ولر یو قانوني وی لازادي رادیو سره شریک کړی. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
آزادی او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یو بل خبرونی په وړاندې کولو سره حاضر سوی یم. غوړم په دې خبرونه کې تر ډیره د پکتیا ولایت اوسیدونکو ته وار وار کو چې دوی په خپل سیمه په خپل ولایت کې کوم ستونزې لري او دا ستونزې می د دې ولایت له یو مسول سره شریک کړي دي چې ترې وقفه وروسته به پکې سره وورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو امینوالو د دې پدیونی کې د پکتیا ولایت څخه د دې ولایت ویان عبد الله حسرت را سره دی چې تاسو یې پوښتنی په جواب کې حسرت صاحب پلمړي سر کې تاسو ته شرح غلا سویم او مننه کوم چې زموږ د بلنه مو منله د اوریدونکو پوښتنی ځوابوي. پلمړي سر کې غوړم چې د خبرونې د جوړښت سره سم د اوریدونکو پوښتنی او شکایتونه تاسو ته دروورم تاسو دغه مطابق مشته جواب راکړي. نو که تاسو خوشحالي مرنه اوریدونکو برا واخلو.
مرحبا. السلام علیکم. محمد کبیر شیدم د پکتیا دی جانشیل ولسوالی د کوټکیټ کلینا. ستونزه مدا ده چې دی جانشیل د چمکنۍ غزیدل لار بيخي خراب ده. دی تګر تګنه ودل ده. د دولت نه مغختنه ده چې د سرک ته پوره توجه وکړي. والسلام باسکرام.
بله حضرت د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل د جانشیل او چمکنۍ ترمنځ لار وای چې خراب ده. ستاسو جواب دی اوریدونکو ته څه دی؟
ډیره مننه تلمړي سر کې تاسو ته ټول درنو اوریدونکو ته مشخصه نه او اوریدونکو ته چې هغه خپل ستونزې او مشکلات ستاسو له طریقې تر موږ راغلې دي هغه ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. را به شم مشخصه د ورور دی پوښتنه په مغوښتنه په جواب کې بدوم وایم چې د جنخیل ولسوالۍ سړک چې د چمکنۍ ولسوالۍ نه تر همدغه ولسوالۍ پورې غځېدل یو تقریبا 22-23 کیلومتر اوږدوالی لري. دا وروسته له هغې نه چې په جنخیل ولسوالۍ کې اوضاع پروسږ کال نورمال حالت ته ولاړله په لومړي سر کې د وخت د تقاضا او د امکاناتو سره سم چې موږ درلودل دغه سړک په دغه سړک چغل شو او په د اساسي کار لپاره تیار شو. په دې باندې په هغه وخت کې تقریبا 23 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې لګښت راغی او په دې سړک په مسیر کې چې کوم ساختمانونه وو یا پلچکونه پلونه وو هغه هم په اساسي شکل باندې جوړ شوي دي. لاغه وروسته د سروې ټیم د دغه سړک لپاره مرکز نه موږ غوښتنه کړې وه او د بودیجې غوښتنه مو هم په عین وخت کې کړې وه چې خوشبختانه په هغه وخت کې سروې ټیم راغی او سروې د دې پر سره شو. مفصلا د دې سړک د 1 کیلومتر چې ټول ټال 22.5 کیلومتر سړک کېږي خو 1 کیلومتر ډیزاین تقریبا بشپړ شوی دی او همدغه لومړنی لاټ چې 1 کیلومتر کېږي دا به اعلان ته په لنډ وخت کې ولاړ شي او وروسته له داوطلبۍ نه به انشاءالله چې کله برنده شرکت معلوم شي دلته به ورته د کار زمینه برابره شي او انشاءالله په دغه سړک باندې به کار پیل شي.
بله مننه حضرت صاحب. دغه یو بل اوریدونکی به م راواخلو بیا په راسو ستاسو جواب ته.
السلام علیکم. زلا سید رحمان له پکتیا ولایت د لج منګل له سوالی څخه دا پیغام ته پېږم خدای دې وکړي چې نشر کې او مونږ د ولسوالۍ کې چې ډېر زیات او خلک لکړون سره مخامخ دي. ټلیفون شبکې نشته او سړک نشته. سړک مونږ د کله کې مخکې او اوس به خې ورک دارا کې نه لګي او مخابرات مخابراتي شوی دا وختونه دا لول پول چلواکو نه چې مونږ کړه سړک کې چې مونږ مسول سوالې ته سړک ورک دی او مخابراتي شرکت او پای ورک دي هر څه ورک دي. بس غلاش ولا وکیلانو جبوت تاسو کټ کړ او سلام
حضرت صاحب. په دې خطر چې زموږ بل اوریدونکو هم د مخابراتي شبکو څخه شکایت لري او پیغام یې پام دی اړه دی نو غواړم چې هغه تاسو ته دروورم بیا دواړو اوریدونکو ته یو ځای جواب وایست. مننه.
الو السلام علیکم. زه
اجازه الله خبر کوما د پکتیا ولایت نه ما دې هغه به کېلې مال کچر ته دې دلته اتصالات دې زیات ستون دي خلکو ته جوړ کړ نور سیمونه خو بیخي کار نه کوي نور شبکې او دغه شبکې موږ ته ډېر زیات ستون دي ولاړ کړنې نو ما د ازادي وادو ټول هغه نه دا مننه کوم که چېرته د موږ اواز ته یو پر واز ته نه ډېر مهرباني به سلام
حسرت صاحب ستاسو جواب دی غوړو
مننه کور ودان د لږه منګل ولا سوالې نه کوم ورور پښتنه کړی و د په جواب کې دومره وایم چې د کوم مشخص سړک نه یاد کړی البته چې دلا جمنګل ولسوالۍ کې کوم مشخص سړک البته دلا جمنګل ولسوالۍ په مسیر کې تیریدونکو عمومي سړک څو کاله وړاندې په پخو اساسي شکل باندې جوړ شوی دی نو هلته په فرعي سړکونو باندې نه یوازې په دلا جمنګل ولسوالۍ کې بلکې په نورو ولسوالیو کې هم کوم د کلیو پراختیا ریاست امکانات چې دي هغه استفاده شوې ده په دلا جمنګل ولسوالۍ کې څو میاشتې وړاندې هم یو فرعي سړک چې پامدغه ولسوالۍ کې څو کلي سره وصلوي هغه باندې کار شوی او جغل اندازي شوی او انشاءالله موږ له مرکز غوښتنه کړې ده چې تر څو په اساسي ډول باندې فرعي سړکونه هم ورغوي
افغانستان پر ټولو ولایتونو کې دا ستونزې سته خو زه غواړم مشخصا د پکتیا په اړه تاسو راته ووایاست چې دغه د سړکونو ستونزه واقعا څومره ډیره ده څومره مشکلات لري واقعا داسې سړکونه چې دوی ولسوالۍ سره نښلوي دیو دا په پخو اساسي ډول جوړ سوی نه دی سوی او کنه دی سوی ولې دلیل څه دی
زموږ ډیرې ولا سوال سرکونه چې عمومي سرکونه دی او لوی لاري دی هغه جوړ شوی دی البته دوه سرکونه چې مشخصا نیدل ته یادونه کولای شو ما وړیر خورا مهمه اساسي سرکونه دی لا هم هغه نه دی جوړ شوی دی هغه عوامل هم واضح دي د پکتیا ولسوالۍ هغه باندې پویږي یو هغه د احمد خیل او ځاځي اریوب ترمنځ یو سړک ته چې په هغه کې وسلوال مخالفین خان جوړوي او هلته اړوند شرکت چې هغه ته وار په وار تهدیدونه شوي دي او هغوی تهدیدوي چې که چېرې کار پیل کړي د دوی ماشینري او د دوی پرسونل به په هغه ځای کې خوندي نه وي نو دا چې د پروژو د خوندي ساتلو لپاره او فیلن په قراردادونو کې د سکوټ په نوم باندې یا د سکیورټي په نوم باندې یا د هغوی د خوندیتاب لپاره کوم ځانګړي امکانات نه برابرېږي په همدې اساس موږ هم په فعلي شرایطو کې چې جنګي شرایط دي لا دې ته نه یو چمتو شوي د امکاناتو د کمبود له وجې نه چې موږ دې لویو پروژو ته هم دغه پروژو ته چې هغه ټولګټي پروژې دي او د ولس په خیرم دي موږ امنیتي پرسونل برابر کو موږ ولس ته غوښتنه کړې ده چې هغه په دې برخه کې همکاري وکړي دویم سړک کې زرمات ته ګردیز ترمنځ سړک ته چې فیلن کار پرې روان د کار پرې جریان لري البته په دغه سړک باندې هم کلونه کلونه د کار د ځنډیدا لامل دی وسوالو مخالفینو مخالفت چې هغه ټول د آبادی مخه نیولې دا او یوازې د بربادی پیغامونه ولس کرا وړي دي او نور څه نه پاتې لري هم نه نو خو په ثانه په دغه سړک باندې فعلاً موږ چې کوم امنیتي تدابیر دي
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو ازانه د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم زه فریبا ظاهر مودې خبرونه ته به هم هر کله کوم هله د چی رو جوړ وسی دوستانو د دې اونۍ په خبرونه کې ملکه څنګه تاسو خبرې مور هر اونۍ د خبرونه داسې جوړو چې اول هغه کسان چې مندل سوي دي پیدا سوي دي په نورو سیمو کې لیدل سوي هغه پیغامونه خبرو او بیا ورسته ورزو تاسو نور پیغامونه ته چې تاسو خپل اورک لټوي او ګرځي خو لبا د مرغه داونه مشتهیت تاسو پیغام نه درغلی چې پغه کې د یو ورک کس څرک معلوم سوی یا یو چای پاړه معلومات راته راکړي نو موږ به حتما خبر کړی وای. خو موږ ستاسو د نور پیغامونو ته پاته مې یو چې وکولای سي په راتلونکو خبرونو کې داسې پیغامونه هم ولرو چې ښه زیری ولري. دا خبرونه به په مستقیم ډول د هغو پیغامونو څخه شروع کړي چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي. مخکې تر دې چې د پیغامونو ته ورسو غواړم د پیغام سبتون کې دستګاه شمیره چې زما همکار وایي هغه تاسو قلم او کاغذ راوخلی د شمیره در سره ولیکئ. کچیری په خپل ورک پسې ګرځي یا د یو بل ورک په اړه معلومات لري نو دغه شمیره ته زنګ وی موږ به په امانت ستاسو پیغامونه درته خبر کړو.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000 42 02 21 12 1 15.
السلام علیکم سر سید اجر کندهار ولایت نا خبر سره کوم. زما یو ورو د احمد ولی په نامه باندې د کندهار شهر د پنجوایي درې په سیمه کې ورڅوي دي. هر مسلمان ورو ته کې په دا په اړه معلومات چې زما د سپیشل شماره دی واسه چې پر هغه وایا اتا اچا څنګه سوا نجیش. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ز درو په هلمند ولایت څخه خبر کوم. زما ورور نو زطور په نامه دی چې د سلور یا پنځه کال تقریبا کې چې د خپل کور څخه ورڅو دی. که دې زما زخ په خپل اور یا د بل دوست ملګری زما زخ خبرې ماته په دغه چې مارا باندې څنګه وي زه به شو مارا درته وایم چې په ووسه او شپاش پنځه شل درو پنځه یې چې په ووسه او شپاش پنځه شل درو پنځه. نور مو وخت نه ځای کوم. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. زمان محمد اسلام زمان روکر نما مرخان نصور با احمد شاہ دا تکالا کیز دا کندہار لائد نمی ناہید اسمان کسا خنا در دا کسو دی ساتو پا معلومات لری پا دا غصیت مش میروز نسالی کونی سے سپار آیا اتسلیش کے تن اسو دروس علیش که هر چا پال معلومات را تراکی اغتا دولا که کلداری جایدار کونی کیز دی. والسلام.
السلام علیکم. ز شیرخان کوچی د لوګر ولایت څخه خبرې سره کوم. زما یو وراره په نامه دی عبد الله اوله دی پیندخان کوچی دا لس میاشتې مخکې د ننګرهار په ولایت کې د سرخرود په ولسوالۍ کې نادره کسوی ده که هر چا ته د مرګ په حالات باندې یا د مرګ د ژوند په حال باندې معلومات لري یا له حکومت چارواکو سره بندې وي یا له طالبانو سره بندې وي نو ما سره په دې اړیکه سره اړیکونې سي دي څنګه لمبر باندې ما ته زنګ وي ډېره مهرباني باندې چې پروايا پنځوس اته سلوشل شپېته بل شمېره ده چې پروايا شپږ سوه شپږ شپېته نهه اتیا یاویسته.
بله السلام علیکم. زه حسیب الله صداقت یارم لغمان ولایت وکیل آباد د کلی څخه. زما ورور شوه ده د حکمت په نامه باندې که هر چا ته ته وي د مهربانۍ له مخې دې ما ته په دغه شمېره زنګ وهي کار چا پیدا کړ نو یو لک افغانۍ انعام هم لري 0 28 3 8 9 9 شمېره یو ځل بیا تکرارم 0 8 3 8 9 9.
ہلو السلام علیکم. مان محمد اسلم دی مادو روپن نما مرخان مشهور په احمد شاه دا تکاله کیج د کندهار ولایت د نن نه هیڅ اسمان پر څه خبره ده څه ودی کار څه پړ مان مات لري دا ته نش مې ویل نو ساري کوم نشي سي پر آیا تاسو کلی شپ ته نه سو در سلیش دولا کنداري د ګور کول کی مون د زادي رادیو څخه خوشاله. والسلام.
السلام علیکم زموږ یو دوست یو قریب شناخته دی ورک دی تقریبا دا میاشت اتمه ده چې ورک دی د کور نه براکه دی ایران ته اوښتی دی د ایران بیا نه دی راغلی نه په ایران کې معلومات شته نه دلته معلومات شته شمس الله نمی د پلان نه دا وجن دی ښه او زموږ سره دی په دغه شمیره اړیکه ونیسي د خپل شرینه د ترلاسه کې زموږ سره یې یا څوک معلومات لري یا زموږ سره خپله ژغه اوري زموږ سره دی په دغه شمیره اړیکه ونیسي ځکه چې کور ته څوک نه سي راځي دا غدای وکړ پر دغه لاره هغه باندې نشته چې پروا یو ولس نه سي درې پنځوس نه سي وو پنځوس او دا بل شمیره به چې پروا پنځه صفر پنځه درې پنځه یو څلور او اته دوه دا بل شمیره د سیند دوه لږ سیند شمیرې د مرسته په دغو شمیره اړیکه ونیسي زما نوم چې دی نثار احمد احمدي دی د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ نه ستاسو په تماس کې یم.
بلې ښه السلام علیکم سلامونه او مینه درنش د ازادي راډیو ټول وروڼه او کارکوونکو ته وړاندې کوم. زخمی اخلاقی هم د هلمند ولایت د کاریز د سیند نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. زما یو دوست چې د امرګیا کا په نامه باندې دی پنځه اتیا کال عمر لري چې د شپږو میاشتو ورکه وروسته نادرکه سوی دی. که هر ورور او هر ملګری هر دوست معلومات یې په دغه شمیرو اړیکه ونیسي صفر و صفر شپږ صفر نه یو و پنځه دوه. سلام شمیره مې یو ځل بیا تکراروم.